سلامونه ستړي مشي یو زل بیا دا خبری مجلزه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د نورستان د امنیه قومندان محمد یوسف جمالزی په رینجر مونټر کې د ماین چاودنه کې اتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په هغه چاودنه کې نن د اګست 22مه د ننګرهار ولایت په درې نور ولسوالۍ کې چې شوې وه، په چاودنه کې څلور ماشومان وژل شوي او د نورستان د امنیه قومندان څلور ساتونکي ټپیان دي. په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته وویل پیښه نن غرمه هغه مهال رامنځته شوه چې د درې نور په شیمل کلي کې د رینجر موټر د سړک پر غاړه پر یوه ښخ شوي ماین ور برابر شو. د سرچینې په خبره د نورستان لپاره د طالبانو د امنیه کماندان ساتونکي د چکر په نیت ترینور تتللی وو. سرچینه وړاندې وایي په چاودنه کې د جمالزی دوه زامن هم شامل شوي دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په نورستان او کونړ کې د دغه ډول بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني. سرلننه د سالنګ لویه لار د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف اخشناخس نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي د سالنګونو د لویه لارې د دریو برخو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوي چې د چټکیا په موخه به یې دا لار سرلننه د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو کوچني مسافر وړونکي موټر کولی شي تګ راتګ وکړي. د وزارت په تیر ریاست میاشت کې ویلي وو د سمبولې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لار د باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ وتړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي له هر دریو افغانو دوه یې اقلیمي بدلون ځپلی دي. د ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د نړۍ اووم ځپل شوی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون له کبله په وروستیو کې سختو ورښتونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د نړیوالو ادارو له ډلې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شوي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وړاندې ویلي د خپلو شریکانو په مرسته یې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او ډیرو شمیرو کورنیو ته د اوبو د سولر سیسټمونو په مرسته پاکې اوبه رسولې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس ویل پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. د اژانس نر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي پروند تورخم له لارې شپږ درس، د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریخم په لارې 15 شپته او د هرات د اسلام قلعه له لارې یو اتیا کورنۍ بیرته هیواد ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پروند د اګست 28مه په یو راپور کې ویلي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځایي مشر وژلی دی. د خیبر پختونخوا د بنو په جانیخیلو سیمه کې د ناپیژندو وسلوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی او یو ولسی مشر ډاکټر نور محمد پرون ماښام په یوه هدفي برید کې وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي وو چې نوموړی له خپل کلینیک څخه کور ته پر لار و چې پټمخو وسلوالو پرې برید وکړ. د دوی په خبره بریدګر له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. تر اوسه پرنون محمد چا د بریت مسؤلیت نه دی منلی، خو په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان کې له وروستیو څو کلونو راهیسې هدفي بریتونه روان دي. د راپورونو له مخې په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 1.5 هدفي بریدونه شوي چې ولسی مشران، مدني فعالان، سیاستوال، دینی عالمان او حکومتي چارواکي پکې په نښه شوي دي. په درېنا سین کې له یوې ډوبې شوې کښتۍ 13 کسان ژغورل شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزیر نن د اګست 22مه ویلي د درېنا په سیند کې د کډوالو هغه کښتۍ چې هڅه یې کوله د سربیا څخه بوسنیا ته لاړه شي ډوبه شوې ده، خو دوی توانېدلي چې 13 کسان یې وژغوري. د چارواکو په خبره په ژغورل شوي کې درې ماشومان هم شامل دي. ژغورل شوي کسانو ویلي چې په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د نوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو ستلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په خبرونه کې به دا راپورونه را سره واورئ. له پاکستانه یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
اوسی کو پرحال په ننګرهار کې کوم د کرې دی خپل ځای نه لرو دلته په افغانستان کې هم د ستونزې شیدا په اوس وخت کې د کار نشتون دی چې کار نشته بیروزګاری ده
په افغانستان کې د نن ورځې د کروبي برخه محصولینه وای یو شمیر محدود جنونو لپاره بهرنی پورسیه بسنه نه کوي
یوازې یو محدود شل یا دیش کس انجنیری دي چې دوی د دې پر مخ باندې د پانتون دروازې ترلاسه شوي دي د زده کړې اجازه لري کوم میلیونونو انجنیر په افغانستان کې په کور ناشې
او د بارونکو شرکتونو مسؤلین او سوداګر د سالنګ د لوی لارې د بندېدو لامل اندېښمن دي
د مننه د میوه او د سبزی لپاره ډیر زیات ضرر کوي یو خدغه بدیل لري چې کومه د شیبر د کډر خوف لري دی په دې کې میوه خرابېږي سبزی خرابېږي
وړاندې په مجله کې نور مطالبه هم را سره شته نړۍ ته به هم سر ورکاره کور سره اوسئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی د بشری حقوقو د څار سازمان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو پر تک د بندیز پریکړه شرمونکې بللې ده د دغه سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د خاغلی بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشری حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوال ټولنې اراده پیاوړې کړي په دې اړه اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو ووري
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په ورتګ د طالبانو د بندیز د پریکړې پاړه د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د اقدام شرمونکې بللې د دې سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د خاغلی بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوال ټولنې اراده پیاوړې کړي په بیان کې راغلی د طالبانو دا پریکړه د حیرانتیا وړ نه و ځکه په ټکوې د غډلې لا لوړاندې بشري حقوقو ته پام نه دی کړی په همدې حال کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په سفر د طالبانو بندیز د بشري حقوقو د غړو بنسټونو اندېښنې هم راپارولې د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه غندلې او د افغانستان په اړه د ریچارډ بینټ راپور نه په حقیقت ولاړ بللې د شنبه یې ارغوانی په نوم د خزو د حقوقو یو غورزنګ هم په دیړه په یو اعلامیه کې ویلي طالبان په دې توګه د خپل جرمونو د پټولو هڅه کوي په ورته وخت کې د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان کڅوم د طالبانو د پریکړه اندېښمنون کې بولی خوای خای ډیر غیزه کونه لري چې دوی په خبره اوس د بشري حقوقو نه د سرغړونې په برخه کې طالبان ټول نړۍ پیژندلې دي د خزو د حقوقو فعال ترنوم سیدی ازادي رادیو ته ویل
اگر آقای بینت به افغانستان سفر نکنه
که خاغلی بینت لدی وروست افغانستان تا سفر و نکری دی طالبانو پا پیجندن دیر غیز نلری زکر نریوال طولنی ملگرو ملتونو افغانانو او دی بشری حقونو بنسطونو تا پا دی دریو کلونو که دی طالبانو کرنی معلومی شویدی قتل و قتال خبز سرونی ونو ظلم شکنجو او نیابتی جنگونو پا دریو کلونو که وخوده چی پا افغانستان که دی بشری حقونو وضعیت تر بل هر وقت خراب دی
بشری بسیار بحرانی هست
خود خزو د حقونو بل فعال راحل تلاش بیا وای د ریچارډ بینټ په سفر محدودیت د افغان مرمنو د راتلونکو لپاره اندیښمنون کی خبر ده او لدی وروسته به هیڅ څوک نیوي چې د افغان مرمنو غاک پورته کړي
متاسفانه ای به معنی است که لبته مرغدا په دې معنی ده چې افغانستان یوې تیاری ته تللای او لدی وروسته هیڅ څوک نشي کولای چې افغان مرمنې وژغوري او دوی ښه ګواوري که طالبان په مرمنو هر ډول ظلم کوي او که خلک وژني او که شکنجه کوي هیڅوک به نه وي چې غږ یې پورته کړي ځکه په رسنیو لا له وړاندې محدودیتونه لګول شوي دي
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې دوی په ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولې مجاهد ویلي دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبرې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول که څوم د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو خپل ریچارډ بینټ ویلي دی به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مستندولو ته دوام ورکړي خاغلی بینټ پرون چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز لپاره خنډې سره د دوی د خپلتیا پاړه د اندېښنې وړ سیګنال ورکوي بینټ دا بندیز په شاته وبله چې د په خبره باید د پریکړه بیرته واخیستل شي خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بینټ د تازه سرګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان په اړه یو بل راپور هم درته وایم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې افغانستان ته له پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغه کمشنری پرون چهارشنبه د اگست میاشتې 28مه د یو راپور لمخې ویلي چې د 2022 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.3 نیټې تر 1,300 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو شمېر افغان کډوال او په ورته وخت کې ځینې هغوی چې په دې وروستیو کې له یاد هېواد افغانستان ته ستانه شوي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته خوښ شي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو په لړ کې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې الی کمشنری ویلي چې د سګ میلادي کال مارچ میاشتې راهیسې له پاکستان د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنیدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغه کمشنری پرون چهارشنبه د اگست میاشتې 28مه د یو راپور لمخې ویلي چې د می او جون میاشتو کې شاوخوا 13,000 کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي، خو په جولای میاشت کې دا شمیر لږ راکم شوی او د شپږ 13,000 کډوالو د ستنولو راپور ورکړل شوی دی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.3 نیټې تر 1,300 ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم د کډوالو د عالي کمشنرۍ په راپور کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې په ستانه شوو کې د کومې کټګورۍ خلک شامل دي، خو وړاندې د پاکستان حکومت ویلي و هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده به یې وباسي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ساحل چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی وایي د راتګ پر مهال ورسره لږ مرسته وشوه، خو اوس یې ژوند له کړاوه ډک دی.
موږ چې په شروع کې اوله کې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې په تورخم کې یو څه مرستې موږ سره وشوې، نو بعد له هغې موږ بیا داسې خاص مرسته نه ده لیدلې. اوسېږو په الحال په ننګرهار کې، کور هم لکه رهي دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې همدغه ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته، موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي، نو دا به بهتره وي. زموږ ډېر مشکلات به پر دې باندې حل شي.
په پاکستان کې افغان کډوال رفیع الله سادات د پاکستان له حکومت او د کډوال واړوند بنسټونو غواړي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي.
زما د UNHCR او پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې فعلا په افغانستان کې اوضاع ډېرې خرابې دي، نو په دغه وجه دوی دې له صبر او حوصلې کار واخلي، او خصوصا UNHCR باید په دې برخه کې ډېر غښتلي اقدامات وکړي تر څو د افغان مهاجرو د جبر په جبر ویستلو څخه مخنیوی وکړي، او پاکستان حکومت ته هم کار داسې له صبر او حوصلې کار واخلي.
په ورته وخت کې له بل ګاونډي هېواد ایران څخه هم افغانستان ته د کډوالو ستنولو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په 2مه نیټه په خپل یو راپور کې ویلي و چې د روان 2024 کال د جنوري د میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1,595,000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هېواد ته راستانه شوي دي. که څه هم په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د کره شمیرو په اړه ډول ډول ارقام وړاندې شوي، خو وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په 2023 میلادي کال کې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 6.4 میلیونه تنه ښودلی و.
د طب د خزینه محصلینو یو ډله چې په افغانستان کې د زده کړو له دوام به برخې وي سکاټلند ته لیږدول شوې دي. یوې شمیر د غونجونو له ځینو برېټانیوي رسنیو سره په خبرو کې هغه هیواد کې د خپلو زده کړو د دوام په اړه خوښي ښودلې. په همدې حال کې په افغانستان کې د نن له زده کړو به برخې محصلین وایي چې د یو شمیر محدود غونجونو لپاره بهرني بورسې بسنه نه کوي، او باید د ټولو غونجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له زده کړو محرومو د طب نونسو ښځینه محصلینو ته په سکاټلند کې د زده کړو د دوام فرصت. د لیندا نورګر خیریه بنسټ چې دا فرصت یې دوی ته برابر کړی په خپله ویبپاڼه لیکلي چې 3 کاله وړاندې یې د دې ښځینه محصلینو د لیږد کمپاین پیل کړی و. چې په پایله کې د سکاټلند طبي پوهنتونونو سره هوکړې ته ورسېدل چې د دوی لپاره د زده کړو د دوام شرایط برابر کړي. لیندا نورګر یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او د امریکایي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې ووژل شوه. د نوموړې مور او پلار افغان ماشومانو او ښځو سره د مرستې لپاره د لیندا په نوم خیریه بنسټ جوړ کړی دی. د دې 1900 افغان ښځینه محصلینو له ډلې بنین برتانیوي رسنۍ ته ویلي غواړي د درملنې له لارې لاړمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه محصلینې چې اوس هم په افغانستان کې دننه دي د دې اقدام هرکلی کوي، خو د ټولو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې دي د غوره حل لارو غوښتنه کوي. د طب پوهنتون محصله آسیا چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
هغه وخت چې طالبان راغلل او په موږ د پوهنتونو دروازې بسته کړې، زما اخري کال د تیبو له هغه وروسته مې درسونه هم د سپات سول او هغه هلکان چې زموږ په سن کې ول هغه ټول فارغ سول. زما هله له دولت څخه له طالبانو څخه دا ده چې دوی موږ ته هم دا فرصت راکړي چې موږ خپل درسونه ووایو او آینده کې خلکو ته کومک وکړو، خصوصا ډاکتران چې د ټولنې یو ډیر مهم بخش دي، دوی ته باید اجازه ورکړي چې دوی خپل زده کړې وکړي.
د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله سپوږمۍ چې اوس له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل، ټول نجونې چې له زده کړو محرومې دي نشي کولای بورسیې ترلاسه کړي.
فکر کوم دا عموم کې د حلاره نشي کېدای، ځکه چې یوازې یو څو محدوده شل یا دېرش کس نجونې دي چې دوی د دې پر مخ باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي دي او د زده کړې اجازه نه لري، بلکې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په کور ناستې دي او دوی ته د پوهنتون ته تګ او د مکتب ته تللو اجازه نشته. نو حلاره به دا وي چې افغان حکومت بیرته د مکاتب او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي.
نو موري وايي غوښتل یې له فراغت وروسته له ښځو او ماشومانو سره مرسته وکړي، خو اوس په کور ناسته ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. دوی آن ښځینه محصلینو ته اجازه ورنه کړه چې د طبي شورا ازموینه ترسره کړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې مسلکي کسانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو شتون ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFP د چهارشنبې په ورځ د زمري په 1/3 ویلي چې افغانستان اوس مهال 8000 قابلو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي که دغه کمښت پوره نشي د میندو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو د کمښت خبره تایید کړې وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دې برخه کې به مو د نړۍ له حال خبر کو. د روسیې په خاور کې د اوکراینی ځواکونو د بریدونو په دوام په مارینوفکا هوایی پوځي اډه کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په پایله کې اور لګیدنه رامنځته شوې ده. روسی چارواکو ویلي دا بریدونه مرجوب نه لري، خو په سیمه کې ټول پروازونه ځنډېدلې دي. نور جزئیات بل فرید سیال نه واورو.
مدنه فرشته جانې، اوکراین نن د اگست 2020 د روسیې په جنوب کې پر یوې پوځي اډې د بیبلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. له بریدونو وروسته په دې اډه کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده. ظاهرا د کورسک په سیمه کې د اوکراین وروستیو بریدونو مسکو حیرانه کړی دی. د روسیې یو ټلګرام چینل په سیمه کې د عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د ولګوګراد سیمې په مارینوفکا هوایي پوځي اډه کې څو چاودنې شوې دي، خو بل پلو د سیمې اوسیدونکو ادا کړی ده چې د روسیې پر هوایي دفاعي سیستم د بیپلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. مارینوفکا د اوکراین ختیځې پولې ته په 250 کیلومتره کې لری پرته سیمه ده. د روسیې دننه د ولګوګراد والی اندری بورچافو د بیپلوټ الوتکو برید او په یوه پوځي مرکز کې اورلګیدنه تایید کړي، خو ادا کړی ده چې برید یې په شاتم بولې دي. هغه په خپل ټلګرام ویلي د دفاع وزارت هوایي مدافع سیستم د ولګوګراد په سیمه کې پر مارینوفکا پوځي اډه بریت په شکړې چې د ډیر شمیر بیپلوټ الوتکو د رانسکوریدو لکبل اور لګیدل نه رامنځته شوې ده. دغه خبره د اور وژنې کسان لګیدل چې اور مهار کړي. د آسټریا په نوم یو ټلګرام چینل له خوا په وی خبر شو ویډیو کې ښکاري چې د مارینوفکا په هوایي اډه کې یو لوی چاودنه شوې ده. که څه هم بوچاروف له برید وروسته ویلي چې چاته مرګ ژوبل نه ده وختي، خو د سیمې ټول سوداګریز پروازونه ځنډیدلی دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع سیستم په بلګوګراد، روستوف، بلګروت، کورسک او یو شمېر نورو سیمو کې 28 بیپلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. له دې مخکې د برانسک د سیمې والی ویلي و روسي ځواکونو په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د بریدونو مخه نیولې وه. بلخوا د اوکراین پوز ویلي د روسیې په کورسک سیمه کې د امریکایي وسلو په مرسته یو بل پل ویجاړ کړی دی. له دې وړاندې اوکراینی ځواکونو د سیم پر سیند درې پلونه ویجاړ کړي وو. اوکراین په دې وروستیو ورځو کې په روسي ځواکونو بریدونه پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل ځواکونو ته امر کړی و چې د روسیې په خاوره کې د کورسک په سیمه کې خپل بریدونه ته دوام ورکړي. اوکراین روس له هغه په لویدیځو سیمو کې د روسیې په لور پرمختګ وکړ چې زرګونه سرتیري هلته ځای پر ځای او روسیې غفلګیر کړه. دا له 2022 تم کال راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې غیر موجه يرغل پیل شوی د اوکراین لوی پرمختګ بلل کیږي. اوکراینی ځواکونه ادعا کړې ده چې شاوخوا 1000 کیلومتر مربع ساحه یې له روسیې نیولې ده. د اوکراین د دې بریدونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دې بریدونو ته به د پام وړ ځواب ورکړي.
مننه له جزئیاتو نه فریده جانې. وروسته په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم تر سره اوسې.
له خبرونو ور اخوا
د سالنګ لویلار یو زلبیا د لویو بارونکو موټر پر مخ وتړل شو. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د بیا جوړونې او بیا رغونې په موخه د بارونکو موټر پر مخ د دغه لویلارې د بندېدو اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د بارونکو شرکتونو مسولین او سوداګر د دې لویلارې د بندېدو لامل اندېښمن دي او له طالبانو له حکومت دوی غواړي چې د دې لویلارې د جوړېدو چارې ډیر ژر تر ژر شپړی کی. اوب دې سپوک مې په دې اړه راپور چمتو کړی تاسو یې باورې.
د بیا رغونې او کانکریټ کولو په موخه د سالنګ د لوی لارې بندېدلو سوداګر او د باروړونکو شرکتونو مسولین اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه لوی لارې د جوړېدو چارې د ژر تر ژره بشپړې شي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دې لوی لارې بندېدل د وسایتو او توکو پر بیو منفي اغیز کوي او د نږدې بدیل سره کلنشتون سره دوی ته ډېر زیانونه اوړي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل شاهین وایي د سالنګ د لوی لارې د بندېدو له امله د دوی باروړونکو موټر د شیبر له لارې تخار او کندوز ته تللی.
موږ دوه موټره مال بار کړ او د شیبر له لارې تخار او کندوز ته ولاړو. اوس چې د کمیسیون له لارې ترانسپورت څخه موټر ترلاسه کوو، یو موټر د تخار لپاره په 1,00,000 راکوي. که د سالنګ لار خلاص وه د یو موټر مو 15,000 ورکولې. ټول زیان کوو، انشاءالله چې زر ستونزه حل شي او لارې خلاص شي.
د میوه او سبزیو یو سوداګر حاجی عبدالغفور هم د لوی بارونکو موټرو پر مخ د سالنګ د لوی لارې د بندېدو په اړه اندېښمن دی.
سالنګ د ترانزیت او د تجارت په مخه باندې باندې صدرات موټرو نو دا د منګه د میوه او د سبزی لپاره ډېر زیات ضرر کوي. یو خدغه بدیل لارې چې کومه د شیبر د کدا خوف لارې دي، په دې کې میوه خرابېږي، سبزی خرابېږي، دا دومره مقاومت نه لري. سبزی او نازکه شی ده.
دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت باید باروړونکو موټرو ته د شپې له مخې د څو ساعتونو لپاره له دې لویې لارې د تیرېدو اجازه ورکړي څو د دوی کاروبار زیانمن نه شي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیا رغونې له پیل سره سم به دغه لویه لار د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ وتړي، خو د مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې دا ستونزه د اوس لپاره هواره شوې ده. د یو مسافروړونکو شرکت مسؤل عبدالقهار ستاری ازادي رادیو ته وویل
موږ دا وړاندیز د سالنګونو د کاري قوې قمندان ته وړاندې کړل او هغه وزیر ته وړاندیز وکړ. حکم یې واخیست او لوی لار د مسافروړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. خوشبختانه موږ ته د تګ را تګ اجازه راکړي.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنشن می پورس د سنبلې په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د سالنګ د لوی لارې د پخولو کار پیل شوی او د کار د چټکتیا په مخه بسر لننه د لاره د لوی او بارون کو موټرو پر مخ تړلې وی او یوازې کوچونی مسافر وړونکو موټرو ته به اجازه ورکړل شي چې تګ را تګ وکړي. د وزارت د زمری په میاشت کې ویلي و چې د سالنګ لوی لار به د سنبلې لمړۍ نیټې وروسته د بیا رغونې د پیل په موخه د باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ وتړل شي. یاد وزارت وایي د سالنګ لوی لار به تر هغه پورې تړلې وي څو چې د بیا رغونې بهیر بشپړ شوی نه وي. د سالنګ لوی لار د افغانستان یوه له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ده چې نه شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي. د دې لوی لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا پیل شوې او تمه ده چې سږ کال به یې چارې بشپړې شي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ورځو د خپرونې وروستي راپور ته د هلمند ولایت د یشو ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې سیمه یې امن شوې خو ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې وو، خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې شته ښوونځي هم درسي مواد نه لري او یوازې تش په نوم ښوونځي بسنه نه کوي. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
دا د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ ماشومان دي چې د یوې تخریب سوي ښوونځي د ودانۍ مخې ته تر شنه اسمان لاندې د دیوالونو سیرو ته پر یوه زاړه پارش کتار ناست دي او زده کړې کوي. د دې ماشومانو پلرونه وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله ماشومان له زده کړو بې برخې و، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي جان آغا وایي
د دیشو ولسوالۍ یو داسې ولسوالۍ ده چې په تیر نظام شل کلن نظام کې په جمهوریت کې دلته هیڅ خدمات نه دي سوي. دلته چې څنګه د انسانانو سره باید کم خدمات سوي یا مکاتب یا مدارس یا نور کم خدمات چې دي هیڅ خدمات نه دي سوي.
د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وایي د طالبانو حکومت باید د دیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کشران ټول بې تعلیم دي، داسې نسته چې کشران کې ځان سواد ولري چې دا د ګرسره زموږ ولسوالۍ کې ګرسره نسته. مکتب په باره کې مکتب ګرسره نسته.
د دیشو ولسوالۍ یو شمېر هغه ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ورته په سیمه کې د ښوونځي جوړ کړي او د زده کړو امکانات ورته برابر کړي. نوید او جاوید وایي
نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختې لرو نه بستې لرو، یو سامنی په هغه کې دوه سوه نفر اوبه چړې نه تشناب لرو، دا شان په پوره نیولې دا فرش تختې د قلم کتابچه دا شان لرو.
موږ ډېر وخت دا شل کاله کېږي چې دلته شی نه و، نه ښوونځي و، نه مکتب و شی لنه و. نو موږ دې سره دا غوښتل لرو چې موږ د قلمان کتابچه و قلمان دا شان مشترک.
بلخوا په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاری هم د دیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزی منی، خو عینی وازی د دیشو ولسوالۍ ماشومان لاسری زده کړو بې برخې دي، بلکې د دغه ولایت د ټولو لورو پرتو ولسوالۍ ماشومان لاسری زده کړو څخه محروم پاتې دي.
هو بالکل دا په ځای ده، د دیشو ولسوالۍ نه بلکې د هلمند لری ولسوالۍ لاسری زده کړو څخه ټول محروم پاتې دي. د وسط فار ان شاء الله د مش ټول هلمند ولسوالۍ ته تل سو تشکیل په نظر کې نیولې دي، هغه د دې سقوط مکاتب پال کو دیشو ولسوالۍ په موم شپږ شپږته بستون هغه اعلان تور کړی دي. اعلان لارې خبر تعلیمات هم کې ان شاء الله غوډې استفادم.
نو مورې زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو شمیر ښوونځي او د ودانۍ او چارې فیل سی وي، خو په خبره چې نیمګړی پاتې دي چې دوی به یې بشپړې کړي. دا څرګندونې پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه وروسته د انجونو منځنۍ ښوونځي تړلي او په شته مکتبونو کې هم له زده کړو بې برخې دي.
هن
درنوریدونکو د دې سات خبری مجلې راپورونه همدلته پای ته رسیدي.